امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو ویدونکو، وسم پام وکړی دی سات خبرونه ته. د کونړ د ولایت د مرور په ولسوالۍ کې د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه شوې ده. ولایتي چارواکي وایي چې جګړه د ډیردم په کلي کې په محلي وخت د سه شنبې د ورځې په ماښام ونښته چې طالبانو پر امنیتي بوسو باندې برید وکړ. د کونړ د امنیت قمندانې ویاند فرید الله دی خان امریکا غږ ته وویل چې په جګړې کې شپږ وسلوال کسان وژل شوي دي. د کونړ د عامې روغتیا رئیس ډاکټر اسدالله فضلي وایي چې د جګړې له ځای نه شل ټپیان روغتون ته راوړل شوي دي چې درې پکې ملکیان دي. د طالبانو یو ځایي قمندان قاري ضیاءالرحمن ویلي دي چې په سیمه کې د ملي اردو یو لوی مرکز نیولی دی. حکومتي ځواکونه وایي چې دغه سیمې ته یې تازه دم عسکر استولی دي. د افغانستان د کډوالو د چارو وزارت وایي چې د تیر کال په پرتله هیواد ته د کډوالو د راتلو لړۍ نږدې درې برابره زیاته شوې ده. د کډوالو د چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی چې د چهارشنبې په ورځ د مهاجرو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنري له استازو سره یو ځای په کابل کې د راستنېدونکو افغان کم ته ورغلی و. خبریالانو ته وویل چې د روان کال له پیل نه تر اوسه پورې څه د پاسه 40,000 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د سوریه جمهور رئیس بشار الاسد ته وفادار قواو په خپلو وسلو تونونو کې یو بله خطرناکه وسله زیاته کړې ده او دا په اصطلاح فیلي راکټ دی او دا نوم لکه د کبله پر ایښول شوی دی چې هغه کله چې وتوغول سي نو د فیل ژغ راباسي. د سیاسي فعالیتونو له قوله ویل شوي دي چې د دغو راکټونو په همدې کې د سه شنبې په ورځ د مش په اطرافو کې لږ تر لږه 40 ملکي وګړي وژل شوي دي او څه د پاسه 60 تنه نور ټپیان شوي دي. دا د ځمکې نه ځمکې ته راکټونه دي او په دې اونۍ کې هغه وخت دوما په اطرافو کې په نښه شول چې د حکومتي قواو او یغانو ترمنځ جګړو زور واخیست. په سیمه کې جګړې په داسې حال کې سخت شوي دي چې یغان کوشش کوي چې جمهور رئیس بشار الاسد راوپرځوي. د اروپایي اتحاد حکومتونو په دې اړه لومړنۍ موافقې ته رسېدلي دي چې په روسیې باندې د اوکراین د بحران له کبله لګول شوي بندیزونه شپږ میاشتې نور هم ادامه پیدا کړي. په دې پریکړې سره کرملین په خوځه شوی دی او ویلي دي چې جوابي اقدامات به وکړي. دا پریکړه پرون د چهارشنبې په ورځ په بروکسل کې د اروپایي اتحاد د استازو لخوا شوې ده. اول کېږي چې هغه به بل اونۍ د دغه بلاک د 24 خارجه وزیرانو په غونډه کې رسمان منظور سي. د کرملین نطاق دیمیتری پیسکوف وویل چې کله چې د اروپایي اتحاد د بندیزونو د اوږدولو پریکړه منظور سي نو مسکو به هغې ته رسمان ځواب وایي. هغه ویل چې دا ځواب به د متقابل ځواب د اصولو په اساس وي. د یونان مرکزی بانک خبرداری ورکړی دی چې که نړیوال پور ورکوونکي هیوادونه د دغه هیواد د پورونو د ستونزو د حلولو په برخه کې کوم موافقې ته سره ونه رسیږي نو دا به په دې هیواد کې د اقتصادي رکود د عایداتو تکموالی او احتمالا د یورو د سیمې نه د هغه هیواد د وتلو سبب سي. د یونان مرکزی بانک دا بیانه پرون د چهارشنبې په ورځ یوه ورځ مخکې له دې خپره کړه چې د یورو د سیمې د مالیې وزیرانو غونډه وکړه او د جون تر 10 پورې یونان ته نور عاجلې مرستې برابرې کړي. یونان مجبور دی چې تر همدې نیټې پورې د نړیوال بودیجې صندوق 1.8 میلیارد ډالر پور ورکړي. دا تن د تجارت د اتاقونو رئیس د ټولو خواوو نه وغوښتل چې معقول اقدامات وکړي چې یوه ګټوره متقابله موافقه ترلاسه سي. د امریکا د مرکزی بانک لوړ پوړو چارواکو ویلي دي چې د سږ کال په لومړیو څو میاشتو کې اقتصاد وده کړې ده او په کافي اندازه قوي شوې ده چې په آینده کې د سود سطح لوړه کړي. مرکزی بانک د سود سطح د 2008 کال نه راوروسته په ثابت توګه ډیره ټیټه ساتلې ده. د مرکزی بانک رئیس جینیت یلن پرون د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې اقتصاد په معتدله توګه وده کوي او دا وده په کلنۍ کچه 1.8% ده او په روان کال کې به 2% ورسیږي. او دا وروستۍ خبر ټاکل شوې ده چې د هانګ کانګ پارلمان د انتخاباتو د اصلاحاتو په یوې جنجالي لایحې باندې بحثونه شروع کړي. بیجینګ د دې لایحې طرفدار دی مګر هغه د سیمې د دیموکراسۍ د طرفدارو ډلو لخوا رد شوې ده. د دواړو خواوو په سلګونو احتجاج کوونکو پرون د چهارشنبې په ورځ د پارلمان د ودانۍ مخې ته راغونډ سوي وو. د حکومت طرفدارانو د چین بیرغونه رپول او مخالف فعالینو د هغه خلاف د هغه پلان مخالفت کوي چې هغوی ویل یو جعلي دیموکراسي منځته راوړي. دا د دې سات خبرونه.